په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه 11 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان ورول شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډیره شدیده وه، خو تر اوسه له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمیر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلنکن د پنځشنبه په ورځ د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال دفتر ویلي چې د جنوري په 12 په یوه لیک د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګڼ شمېر هغو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا له ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر همدارنګه ویلي چې د مارچ په 3 بیا ورڅخه د وتلو د ورته اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د مکال دفتر ویلي چې دغه اسناد له افغانستان د بایډن د ادارې د وتلو د بهیر په اړه د دې کمیټې د څېړنو لپاره ډیر مهم دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال مشر مکال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي د احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیز د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه ولګول چې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر له اف بی آی سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران او ترکیه کې په 4 شرکتونو او 3 لګولي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د وسلو د پروګرامونو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو په پیرېدلو تورن دي. په دې ډله کې د ایران د دفاعي ټکنالوژي او ساينس څېړنیز مرکز هم شامل دی. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روسیې ته بي پیلوټ الوتکې ورکوي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو او ملکي زیربناو پر ضد کارول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغو ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس آژانس ته پرون ویلي چې هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم نل لاندې خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجزه پرېکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دغه پریکړې خپل راتلونکي ته نه هیله کړې دي. یو شمیر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړې د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته دي د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. د و سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خوښینون کې بللې چې یو وربیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وربیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د سباندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلې کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
مله طالبان څخه دا غوړس د مو مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشريت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب اسلامي دي، موږ پېښ لدې سر د موږ راتلونکي خرابېږي، ځکه چې موږ دوی به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
یونیسف وايي په افغانستان کې جونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا او بالا کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو لکبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې انجونی او شزي د پوهنتون لسته کړو هم نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د انجونو او شزو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو او جنو په وړاندې دي له ټولو تبعیزي پالیسیو په شا شي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
و امرل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه ژور اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. پرون سه شنبه د 1402 کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوې خبرې کړي اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره ان کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي دو د تړل کې دوستونه تر اوسه نه هواره شوی. په یلمه کې واز دومره ویل شوی چې تشبګم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول خون کې تدریسي او خدماتي پرسونل باید خزیوي. د طالبانو چارواکو ویل چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې یا ښه چاپیریال چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی پوښتلې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د زندیدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان موږ ته ندي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړئ، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بیخي د پایلټ روشن شروع کول، خو ټول شي صحیح روانو که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسلې غرمې وخت ورکول، دا شاین و چې د خپل ډیر کم وخت کول چې دغه بد
نمان سراشی خو نامیدی ورستر بلی زیاتی که په دې شرایطو کې عام خلک څه کولای شي؟ هغه چې نوري په کور ناست دي، درس ته نشي تللی، زده کړه نشي ترلاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته، عام خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مخته واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې زه خبره یم اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي، یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي، او محصلین ورته راځي، هغه محصلین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوري ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي، دوی په خاطر باندې چې هغه معلمین یا هغه شاګردان وقت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځ هم ضایع کیږي او موږ د تعلیم نه چېرته پاتې کیږو، نو دا زیان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې موږ ته رارسیږي، هم موږ تاسو په ژوند کې رارسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنای شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او اوچا ویلي دي چې د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه مرستو یا بشر دوستانه پلان د عملي کولو لپاره به سږ کال 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیاوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتي دي چې دغه پیسې ورته برابرې کړي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روان میاش 13 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې لامل یې اړ دی ترڅو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ابلیس پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ابلیس پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې رانکړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 14 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دسمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دسمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خواندې وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په مخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه دي. زیاتېدونکي لوګې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه شذ یا اونجونی وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو ته ولس کسیز لوبډل اعلان شو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24، 26، 27 او 28 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیرته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر لمخې په دې ولس کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوي دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښه لوبې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شی بریم هر کلای مو کوم پدی خبرونه کی نوروز ول منزو کورته شاکر
نوروز ډیر سرنګواله پدی کې نه دی چې نوروز چی شاله، بلکې پدی کې دی چې افغانستان څوک دی.
کرکتون کې احسان الله درمل وای
پښتو ادب دی غره لمن دی نوروز دی ذکر نه ډکه هم جالب دی او هم دی نقد وړ هم دی.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ما شومان په د مکتب په کتابو کې رسم شوی د خایز سپینه کوترې ری کې نیسی سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه
آمنه فنا هم شعر لري.
د سپرلین ره شمالا اوس بکلی شین جنت وی، اوس بکلی کی واده وی، هر څانګې به وی نوی ګل دوزی جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لوی ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري چې د درانه استاد آصف صمیم ستاند غونډه جوړه شوه. د مارچ 28مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 28مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خوریاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خوریاخیل په باور یختیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی سړ څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکنۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ابستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبریک په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه، اوبه به یې پرې وبل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یواز به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوایه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډیره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلامه مخکې و موږ غنه یې هغه ردوو، هغه نه منو؟ که نه، هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل و دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. طبعا پدې کې دغه د طبیعت منځنه د مګر نوروز نه واځي چې د طبیعت هر منځنه ده بلکې د یو تاریخ لري او ډیر قوی ریښه لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره. موږ دغه سینې لرو ځکه هنارنت یو مشهور جرمني فیلسوف د هغه خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مدرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث څه دی، دا وصیت څه نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګه سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه سیاستیر جوړ شوی چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی. شاغلې درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځنګړي خلوي تر شوال اندی راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میند و تواک ورکړو، رازی میند و تواک ورکړو، ز خبر مد میند و پاچایی که د تریاک و پشن رخت به د غنم و جیر خایست گلدوزی کیگی، د منو غند بسور و تازه بوی د محبت لکلمات پورت کیگی، او کتو که بوریا تاو دې ډوډې او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریاکو پشن رخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د منو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنې فنا شعر لرو.
د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، راوړه حال زما د کلي، حال زما د کلی خکلی، د ها خکلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې سرا او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوانې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنده سچا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راته وایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خېشاوه یې ورته کړې، په غزلو پټه پو دی چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکلمه کړي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې موي خدای ما نه دې سما شم سر کړی مه وی خاورې خاورې دی ها گل گل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ډوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څنره باران بووري سپرلینه ر شماله مرغکی بوی خوشحاله څنره باران بووري خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا ده چون چون با تنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی ده نرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون ده چطر تازوی ده و اخلاسا ده جنت و دروازوی تو اخلاصا تو جنت و دروازوی
لآمین فنا مننه چه دا شیر پخپل شغازدی روی ادبی مجلی تراسته ولی و آخلی فنا لحقو پینزو افغان شاعرانو چخده چه پروس اشکالی دا غور شیرونو دا وی پانی للوری چه دا ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ترلاسه کرده استاد جنید سشکل بیا اعلان کرده دی چاغ افغان شاعران یا شاعران چه عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تری خپل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروس سشکل جایزه اخیستی ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیشي استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه وراستولی شي او سشکل به هم 50 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خصوص کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استولې پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دوام کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لارې د فیسبوک لارې او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو ترڅو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې ترڅو مونږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې ترڅو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پولیسکونو کتابونه راغونډ کړي دي
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبره سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دوری زمو شاعر له خپل وخت مخکې وشو د کپ میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره ترسره شوه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینه او ورورولۍ پیغامونه ورکړل د نارنج ګل توریزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیز کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي سکال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مشاعره زکل خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاوره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا دا مشاوره اوس د نړیوال دودیزه مشاوره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنگین موسم کې تر سره کیږي د نارنج ګل مشاوره سره د میډیا کلمه هم کاریږي ډیر کلونه د نارنج ګل مشاوره سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی دا ملي خوشحالی به ورته کېدلې کوچان به مخان هلته راوستل تجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو خوراکي توکې به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کې او پیژندل وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خاینان می در کې او پیژندل
او د ټي ټي پی سمرو ډاډه وسای موږ هم در درمو د ټي ټي پی سمرو ډاډه وسای موږ هم در درمو نور کار خواره تور پنجابیان سګنه
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شو. دا د بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغلی ریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خو بکا پی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د ویلو یو غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینده غونډه د ده په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغون دی په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی و مېش مونږ د غونډې تکار وکړه. د استادانو سره په تړاو غږی، د استاد سره مو همغږی وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهیدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا ویلې کني ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصل خبري وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږیده.
هغه کوم برخې دي ساس په باور کپا مرته وشي پر راتلونکو کې به دا سغونډي نور هم شي تر سره شي.
زموږه کله چې د غونډي غره پور خبر شو، عکسونه خبر شو او خلک خبر شو، نو غو فیدبیک بیرته مقتدر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه سډول چې فکر وو کومه طرحه چې مونږ جوړه کړې وه او سډول چې زموږ پلان وو چې دا غونډه تر سره شي، هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کوم یوه یې جناسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کوم خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عبد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا و چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوي ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغې، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو، نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړې وو ناستو ګډونوالو ته نښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي، خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جناسب تاسو د استاد سمیم د غونډو د منځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نوري غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا ده چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هسته دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به یې غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسه ښکال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمنی کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي شهر کې ترلاسه شوې و چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کال پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجری خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمن څوري چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همدارس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا پزړه پورې معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته شپړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې خبر سره به دا خبري مجله لوي نوروزی سندري سره راغونډ کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
دل مودی اتر دخستا پیغلو رزادا